اوردونکو دا مشال دیو دا وخت ورځ یو بجې شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 25 منټه ده. په دې غړي کې به واورې کراچۍ کې تشدد په پاکستان کې د پولیو څاڅکو ورکولو په اړه د دیني عالمانو فتوا د خبر پښتونخوا د اسمبلی له کوره څخه د خبریالانو بایکاټ د پیښور په ګلبهار کې په نرخزیانو تشدد او وروستۍ نیمایي کې ورځ خبرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی نجیب عامر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
کې پرون په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي. د پاکستان عالمانو په یو فتوا کې ویلي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي. د ملګرو ملتونو او ایراني چارواکو ترمنځ د اټمي پروګرام په اړه د ګل په ورځ خبرې کیږي. د زیارت په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د تشدد تازه پیښې په لیاري سیمه کې مخې ته راغلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات د زیارت په ورځ وویل د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي، خو بیا هم خال پیښې رامنځته کیږي. دوی همدارنګه زیاتوي چې د عملیاتو په ترڅ کې 250 کسان نیول شوي هم دي. د شاهد حیات په وینا لسر زیات د پولیسو هغه مامورین هم له دندو ګوښه کړي چې پرې د ورانکارو د کومک شکې ده. په دغه ښار کې د امنیتي ځواکونو د سپتمبر له 15 نیټې راهیسې هدفي عملیات پیل کړي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د پاکستان پولیس هغه افغانان زوروي چې د نادرا لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره شته. په پاکستان کې د نوموړې ادارې مشر نیل رایډ د زیارت په ورځ ویل پاکستان له پکار دي هغو افغان کډوالو ته نوي کارتونه ورکړي چې د کارتونو موده یې تیره شوې ده. د پاکستان د سرحدونو د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوس په اسلام آباد کې تیره ورځ یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل دوی د دغو شکایتونو د لرې کولو لپاره اقدامات کوي. په پاکستان کې دا مهال د 1.5 میلیون په شاوخوا کې قانوني او د 1 میلیون په تعداد کې غیر قانوني افغان کډوال استوګنه لري. د پاکستان عالمانو د زیارت په ورځ د یوې فتوی په جاري کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي او په دغو څاڅکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د علما کونسل مشر طاهر اشرفي د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې د نړۍ د اسلامي عالمانو ملاتړ هم دوی ته حاصل دی.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ټول نړۍ دا مسلمان دانشورانو او پوهاندو او عالمانو یو فتوا جاری کړی دا چې پکې مولانا سمیع الحق صاحب، شیخ الازهر او نورو عالمانو دا ویلي چې د درې کانفرنسونو رستو مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول جایز دي، ځکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شرعي یا حرام سیز نشته.
پاکستان د نړۍ د ګوتو په شمیر له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو ناروغي موجوده ده او په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د دې رنځ نوي کیسونه هم مخې ته راغلي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بی پایلټ الوتکو مسله به زر حل شي. د پاکستان د سرکاري رادیو په حواله نوموړي د زیارت په ورځ په یو مرکه کې ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم په دې اړوند امریکایي چارواکو ته خپل دریس په موثره توګه ښکاره کړی دی. نوموړي وویل امریکې ته د نواز شریف دا دوره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په غښتلي کولو کې مهم رول ولوبوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې پرویز رشید وویل د CIA سره د کومک په تور د نیول شوي ډاکټر شکیل افریدي سباون به عدالت ټاکي. د همدارز وویل چې اسلام آباد او واشنګټن د بندیانو د تبادلې پړوند یو تړون د ترسره کولو لپاره په هڅو بوختي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ د 2014 په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. لومړنۍ پیښه په جانیخیلو کې رامنځته شوې ده. د پکتیکا د والی ویان مخلص افغان د زیارت په ورځ مشال لیډیو ته وویل چې تیره ورځ ناوخته د ملکی وګړو ټراکټر د 14 ښکار شو. په ترڅ کې یو تن ولسی وګړی وژل شو، درې تنه نور ژوبل شول. د زیارت په ورځ په یو بله پیښه کې په جمجمو سیمه کې څلور تنه بم خښوونکي د بم خښونې پر مهال وژل شول. افغان امنیتي ځواکونه وایي د دواړو پیښو پلټنه یې پیل کړې ده. تاسو د مشال ریډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو د اټومي سارنې د ادارې مشر او د ایران د مشر مرکچي ترمنځ راتلونکي دوشنبه په ورځ خبرې وشي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو د نوي پړاو په سر کې وي. د اټومي انرژي د نړیوال سارنې اداره IAEA د دوی مشر یوکی امانو به د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عرقچی سره په ویانا کې ګوري. نوموړې اداره هڅه کوي چې د ایران اټومي امکاناتو اسنادونو او چارواکو ته لاسرسی ولري سو د ایران د مبینه اټمی وسلو په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. د ایران اسلامي جمهوریت د ډول فعالیتونو څخه انکار کوي. د دوشنبه د ورځې ملاقات به د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په جنیوا کې د نومبر د میاشتې د خبرونو وړاندې ترسره شي. ناپیژندل شو وسلوالو د عراق په موصل ښار کې یو خبریال وژلی دی چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شوو خبریالانو شمېره دریو ته پورته شوه. پولیس وایي بشر عبدالقادر نجم چې د الموصول یا تلویزیون عکاس و د خپل کور په مخ کې د یو وسلوال کس لخوا په ډزو وژل شو. دا پېښه له هغې وروسته رامنځته کېږي چې د اکتوبر په 15 نېټه د عراق د شرقیه تلویزیون دوه خبریالان د وسلوالو لخوا په موصول کې په ډزو وژل شول. په یوه بله پېښه کې په عراق کې د زیارت په ورځ په یو برید کې له شپږو زیات کسان ووژل شول. په عراق کې د تشدد وروستۍ پیښې د 2003 کال کچې ته رسیدلې دي. هغه مهال هیواد د فرقهییزو شخړو نه د تېرېدو په حال کې و. امریکایي چارواکي وایي دوی د دوو امریکایي وګړو چې د نایجیریا په ساحل کې په یو تجارتي بیړۍ کې کار کولو د تختولو د پیښې څارنه کوي. چارواکي وایي له دوو تختول شوو امریکایي وګړو څخه یو د تیل وړونکي بیړۍ کپتان او بل انجینیر دی. د چارواکو په باور دواړه امریکایي وګړي له بیړۍ کوز کړل شوي، خو د دوی د تختولو په سر تر دې ګړی څه ډول مطالبې مخې ته نه دي راغلي. امریکایي چارواکي وایي د دوی نظامي ځواکونه د پیښې څارنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماري هارف وایي دا د ترهګرۍ نه بلکې د سړي تخت ونه پیښه ښکاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پارلمان غړو ته د بودیجې د یو ځل بیا ځنډېدو پر ضد خبرداری ورکړی چې کانګرس یې په دې وروستۍ سونه کې ورسره مخامخ خو، او له دې امله په نړۍ کې د امریکې باور ته تاوان رسېدلی دی. د واشنگتن د مفکرینو په یو مرکز کې د وینا پر مهال جان کیری وویل، نړۍ موږ ته ګوري، خو زه تاسو ته دا وایم چې زه د خبرې احساسولی شم، اورېدلی شم، او نړۍ به موږ ته انتظار نه کوي. د امریکا د پارلمان غړو یوه داسې بودیجه تصویب کړې چې تر مخې حکومت د جنوري تر 15 نېټې فنډونه ترلاسه کوي، او د امریکې د خزانه وزارت تر فروری میاشتې پورې خپل بلونه ادا کولای شي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه ملما شاله دی وردل چې نجيبه مې وړاندې کول په دې غړي کې پوري. کراچی کې یو ولس کسان وژل شوی. تر دې وروسته په پلټنیزو عملیاتو کې 250 مشکوک کسان نیول شوی. په پاکستان کې دینی علمانو شورا فتوا ورکړې ده چې د پولیو یا ګوزړ ناروغي مخنیوي څاڅکي ورکول جایز او حلال دي.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین.
په پیښور کې یو خبریال وایي،
وی اور لګیدل تیر شوی شپه وو کالو نه دوه ډیر صحافیان هم د خیبر څخه پښتونخوا او د فاټا پای کې شهیدان شو. سمون بلا ګن شمیر خلک اوچت کړي شو او اغوا کړي شو.
د پیخور په ګلبهار کې نرخزیان وایي د سیمې ځنو اوسیدونکو دی وهلی دی او ورته یې د علاقې پرې خودو ویلی دی.
د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو. د پولیس په مخ کې ما باندې مینې را روانې وي. پولیس بالکل خاموشه ولاړو.
او نن د جمهوریت د دې اونۍ په خبرونه کې دا ځل په افغانستان کې د اظهار په ازادۍ خبرې کوو.
هغه وادو ته نه رسیدلی چې دوی پوره ازادۍ لري. موږ د خلک لا هم ځینې خلک په هغه کې په ازادۍ باندې باور نه لري.
لمشالې ډو سره اوسئ. او زه خبرونه لومړی رپورت اوزونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې پاکستان په ستر خار کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. د خار په بیلابیلو سیمو کې د تشدد په تازه پیښو کې 11 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي تر دې پیښو وروسته یې په پلټنیزو عملیاتو کې 250 مشکوک کسان نیولي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پولیس چارواکي وایي د تشدد زیاتره پیښې د کراچۍ په لیاري سیمه کې مخې ته راغلي دي چې پکې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې درې کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په زوړ حجي کیم سیمه کې د قلنګ نه ورکولو په سر نامعلومه کسانو په یو کاروباري مرکز د لاسي بم حمله کړې چې له امله یې یو ماشوم وژل شوی او اته نور کسان جوبل شوي دي. د تشدد نورې پیښې د دغه ښار په کورنګۍ، اورنګي ټاون، محمود آباد، غنی چورنګۍ او نورو سیمو کې مخې ته راغلي دي چې د ژغورنې د ادارو په وینا وو کسان پکې وژل شوي. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات 13 شپه په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلي، د اپریشن د شروع کېدو وروسته په دغه ښار کې وجنې او د قلنګ اخیستنې پیښې کمې شوې دي، خو لا هم دغه پیښې تر اوسه په مکمل توګه ختمې شوې نه دي.
حقیقت ہے، کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ
شاہد حیات وائی دا یو حقیقت دے او پدے کے د پٹولو کم خبر نشتا چپ کراچی کی اس ہم د تشدد پیخی روان دی قلنگونه هم اخیستل کیگی خو زمنگ لخوا د دې په ضد مکمل کوشش روان دی چې نتیجه یې د ټولو خلکو په وړاندې دي. په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په پیښو کې ځینې پولیس سرتیري هم ککړ وو. د هغوی په ضد مونږ کاروایی کړې او 110 پولیس سرتیري مو له خپلو دندو لرې کړي دي چې د هغوی په ضد قانوني کاروایی لا هم دوام لري. د لیارۍ په سیمه کې د رامنځته شوي اخو ډبروستو امنیتي ادارې دغې سیمې ته ورغلي او د لټون عملیات یې شروع کړي دي. د رینجر ځواک د ویاند لخوا تیر ماښام په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي د دغه ځواک سرتیرو د لیارۍ له سیمې څخه 8 مشکوک کسان نیولي دي او د دوی له ولقې څخه یې سپکه او درنه وسله ترلاسه کړې ده. د اعلامیه تر مخه دغه ځواک د ښار په اورنګي ټاون، مظفر آباد کالونۍ، اعظم بستۍ، پالوان ګوټ، لانډي او یو شمېر نورو سیمو کې د لټون عملیات کړي او 40 مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دی وی په کراچۍ ښار کې د سپتمبر د 15 مینیټې راهسې د امنیتي ځواکونو لخوا هدفي عملیات دوام لري. د دغه عملیاتو د شروع کېدو وروسته د کراچۍ ښار امنیتي حالات تر یو حده سم شوي او د تشدد پیښې راکمې شوې دي.
دا د مشال ریډیو خبردار چې تاسو ته په کراچۍ کې د تشدد د تازه پیښو په اړه ریپورت درکوو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د دنیا علمانو شورا فتوا ورکړې ده چې د پولیو یا ګوزر ناروغي مخنیوي واکسیني څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. د علمانو له نوې فتوا سره سم د پولیو واکسیني څاڅکي هر ماشوم ته ورکول ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دا څاڅکي ماشوم له ټول عمره مازوري ساتي. د پاکستان علماو شورا دا فتوا د نړۍ د اسلامي علمانو په مرسته جاری کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشالډیو خبريال درکوي.
د پاکستان علماء کونسل د نړۍ د عالمانو او پوهانو په مرسته فتوا جاری کړې ده. فتوا کې ویل شوی دی چې د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې اسلام آباد کې د علماء کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې فتوا کې د پاکستان د حکومت ته غوښتنه شوې ده چې نړیوالې د خیر ښېګړې ادارې دي صرف د خیر ښېګړې کارونو ته پرېښودې شي. نوموړي د فتوا په اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
علماء کونسل نے ان تمام پاکستان کے اکابرین اور دنیا بھر کے مسلم اکابرین
علماء کونسل دا پاکستان دا عالمانو او دا ټول نړۍ دا مسلمان دانشورانو او پوهاندو او عالمانو یو فتوا جاری کړی دا چې پکې مولانا سمیع الحق صاحب، شیخ الازهر او نورو عالمانو دا ویلي چې د درې کانفرنسونو رستو چې مصر، سعودي عرب او اسلام آباد کې شوي د مسلمانانو، سړینکارانو، ډاکټرانو، سائنسدانانو نو د هغې رستو مونږ په دې نتیجه ورسېدو چې پولیو څاڅکي ماشومانو ته ورکول جایز دي، ځکه چې په دې کې هیڅ داسې غیر شری یا حرام سیز نشتا.
کله چې مشال ریډیو د طب د چارو تزیه کار ډاکټر نوران اپریدی نه د دې فتوی په اړه پوښتل نو هغه وویل چې زخل اوله لګیایم چې علماء کرام د پولیو مهم کې غوره کردار لوبولې شي، نو داسې کې به دا فتوا د ماشومان مور او پلار دې ته قایل کړي چې خپل بچو ته قطري ورکړي. د پولیو ساسکو د فائدې په حواله نو موري وویل
زمونږ حکومت په کار دي چې په دغو سیمو کې چې په کوم علاقو کې دا قسمه خبرې مخې ته راغلي دي چې په دې کې د علماو سره، د پوهانو سره او د فیصلې د خاوندانو سره کینی او دغه خلکو کم تحفظات دي دا لرې کړلي شي. بالکل په دې کې هیڅ قسمه داسې نه د خاندانی منصوبه بندۍ لپاره دوایا نشته. د یو ډراپ په ذریعه به تاسو څه قسمه ته د نقصان یا د هغې د خپل مقصد د پوره کولو لپاره نمونه وشي.
یاد دي وي چې دا فتوا په داسې وخت کې مخې ته راغله چې مطبوعات د شمالي وزیرستان د ایجنسی سرجن ډاکټر جان میر خان د خولې وایي چې شمالي وزیرستان کې درې نور د پولیو کیسونه رامنځته شوي دي.
تاسو واردل چې د پاکستان عالمانو د پولیو ضد ساسکو ورکول لازمی بلل دي او د غرنګې دوی په خپل فتوا کې ویلي دي چې دا ساسکي ورکول جایز او حلال دي. زو پیښور ته د پیښور خبریالانو تیر ماخام د اسمبلی د کورج نه په دې وجه بایکاټ کړی چې د یو خبریال میر کمال سره د لټون د عملیاتو پر مهال ناروا سلوک شوی دی. همداراز زمنګا خبریال په پیښور کې له یو شمیر خبریالانو سره خبرې کړې ده. د کم خبریال سره چې د پولیسو لخوا زیاتې شوې د هغه سره هم خبرې شوې. نو راځه چې هغوی څه نظر لري.
تیر ماخام د پیښور خبریالانو د پولیسو د لټون د عملیاتو پر مهال د پاکستان د یو مقامی اخبار د یو خبریال میر کمال او داغه د کورنۍ سره د ناروا سلوک په لړ کې د اسمبلی نه واک او ټوکړو او د اسمبلی د کاروایی د کورش کولو نه خبریالانو بایکاټ وکړو. د پولیسو لخوا د خبریال میر کمال سره د ناروا سلوک په لړ کې نوموړی په خپل مشال ریډیو ته وویل،
زما سیټی کې کور دی کاکشال کې، سار سوا پنځ بجې وختي ودوم او پولیس زما په دروازه رالو، ضرورت من هم دغه سیدا بنیان او ٹروزر کې رہو رہو استمه موبایل کې واچو علماء ثاني ته بوتلم درې تانو باندې ز ګوګر زو علماء درې خیر کې کوتواله پټنه کې سلور غنډې زال ته حوالات کې بند کما زې چې د کورنر رہو استمه نو غینه پس زما کور کې یوازې وای فان غی ال ترټ کړي دي بقاعده غی تلاشی غسته دا اغم خټ ټارچر کړي دا پدسې انویسټیګیشن دغه باندې مونږه تیر شو چې لکه چرته یو دہشتگرد سنگھ ما سا نہ آغاز انویسٹیگیشن اگوئی کڑی آغاز زما فنگر پرنٹس آغستی دی زما نہ کمیشن اختی کارڈ اگے منو اگے مرا نہ دغا کڑی دے زما پریس کارڈ زما دا یونین کارڈ یوم اگے نہ منو دا حراست پا ٹیم کی زدا زما دا داوی زدا ما تا داخ کارڈا چی زدا دے ملک شہری نے اما
دا اسمبلی دا ودانی نہ بہر دا خبر یالانو دا احتجاج پر محل دا پیخور پریس کلب جنرل سیکرٹری یوسف علی پا پاکستان کی خبر یالانو تا دا ورپیخو ستونزو او خطرونو پا لڑکی مشال ریڈیو تا ویل،
اول خوزه پسخت ټکو کې دی غندن کوم چې کوم د میر کمال سرنن او شو پولیس واغ اوچت کو د کورنا شپږ ګنټې حبسه وځا کې او ساتو د کور والے بيزتي او شله کې تاسو ته څنګه معلومه دا وي اور لګیدل تیر شو شپږ کو کالو نه دوه ډیر صحافیان هم د خیبر څخه وختونو خو او د فاټا پای کې شهیدان شو سمون بلا ګن شمیر خلک اوچت کړي شو او اغوا کړي شو او ټورچر کړي شو او په سړکونو والي شو دوی چې مونږ هم به بس زم وزیران موجنی خو معلوم په وردو کې خو نه راځي مونږ خو نه اوچت
د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د احتجاج پر مهال بیلابیلو حکومتي وزیرانو خبریالانو ته د دې پیښې په لړ کې د یقین دهانۍ کوشش وکړو چې دوی به د دې پیښې پلټنې وکړي او د ذمہوار پولیس چارواکي په ضد به کاروایی وکړي، خو د خبریالانو غوښتنه وه چې هم د دوی د احتجاج پر مهال متعلقه ذمہوار پولیس چارواکي د خپلې دندې څخه لرې کړي. په دې لړ کې خبریال شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل،
د حکومت منسټران راغله، د هغې د اسمبلی غړي راغلل او دومره هغه به وسدی چاغه یو پولیس افسر چې کوم دینو هغه دلته نشي ازیروله چاغه دلته د صحافیانو ته یقین دهانی ورکی د صحافیانو په دوک رسیدل کم ټیس رسیدل او داغه ازاله وکي نو د داسې حکومت او د داسې خلکو نه بداغې نه بسنګ مطمئن شه داغه د رویې نه بسنګ مطمئن.
د خبريالانو د احتجاج پر مهال بیلابیلو صوبایي وزیرانو د پولیس چارواکو سره د رابطې کوشش هم وکړو، خو حکومتي وزیران د پولیسو سره په رابطې کولو کې بریالي نشو چې بیا رستو ټول بریالان د اسمبلی د ودانۍ نه د احتجاج په توګه په وتلو مجبور شو.
تاسو وردل چې په پیښور کې خبریالان څه ستونزې لري او د غرنګې دوی ولې د اسمبلی له کورج څخه د بایکاټ اعلان کړی.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځل زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
د کډوالو نړیوالې ادارې یونیسیار او په پاکستان کې د ریاستونو سرحدي چارو وزارت سفران پولیسو او نورو قانون عملي کوونکو ادارو ته ویلي دي چې پاکستان کې میشت افغان کډوال دي نه زوروي. تیر ورځ د یونیسیار او سفران مشرانو ترمنځ په غونډه کې پریکړه وشوه چې هغه افغان کډوال چې د رجستریشن کارډونه یې نشته او یا هم زړه شوی دي باید یې پولیس وننیسي. د دې پریکړې په اړه نور تفصیل له اسلام آباد په دې رپورټ کې اورو.
د زیارت پر ورځ ماښام اسلام آباد کې یوې هنګامي غونډې ته د خطاب دوران د پولو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وې چې دوی ته د یونیسیار او متعلقه چارواکو لخوا داسې شکایتونه ترلاسه شوې دي چې بعضي ځایونو کې پولیس هغه افغان کډوال تنګوي چې ورسره پی او آر یا د رجستریشن کارډونه موجود وي. د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د افغان کډوالو د پاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب د دې اندېښنو او شکایتونو په اړه وې.
افغان مہاجرین سر پیو آر کارڈ دے اگی لیگلی ٹیمپرری اسٹے دا پاکستان کے 31 دسمبر 2015 پورے نو آغا خلق چی دی پا دے بیسز بانے چی اگی سر کارڈ ویلڈ نہ دے آغا دے سوگن رائی ساری ہو دا اگی سوگن حرس کئی خود دے دا مطلب نے چی کم سڑے انڈیزائربل ایکٹیویٹیز کے دے لا یا قانون ماتے ہی نو اگی وانے دا نہ دے چی اگا بمنے نیسے باگی وانے با دا ملک قانون چی دے آغا پی
دا کڈوالو دا پارا دا ملگرو ملتونو ادارے یا یون ایچ سی آر دا پاکستانی حکومت پا اقداماتو دا خوشحالی سرگندونه وکړه او وی ویل چې د راها منصوبې د لار د هغه خلکو او سیمو د بیا ودانې کار شروع کړی شوی دی چرته چې د افغان کډوالو کیمپونه او ورسره په مقامی خلکو اثر پرېوتې دی. د حکومتي اقداماتو په حکله پاکستان کې د یون ایچ سی آر مشر نیل رائټ زیاته کړه
I welcome Minister Saffron's drawing attention to this current concern.
تر ټولو اول خو زه د سفرن د وزیر دی موجوده مسلې ته پام را ګرځولو هرکلی کوم او دا خبره موږ د متعلقه چارواکو مخکې ایښې وه چې بعضې ځایونو کې او خاص کر سند او بلوچستان کې پولیس او نورې قانون نافذ کوونکې ادارې هغه افغانان هم نیسي چې ورسره پی او آر کارډونه موجود وي. مالې سفران وزیر او نورو چارواکو ته دا ویلي وو چې قانون نافذ کوونکو ادارو باندې دې زور راوړي چې هغه افغانان کډوال چې پاکستان کې دي د دوی د حقونو دې خیال وساتي.
To show greater respect and recognition of the right of Afghan refugees to be here in Pakistan.
نیل رائټ خواستو کلو چې باید د نوي کارډونو ورکولو کار دې زر تر زره شروع کړي شي چې ورسره بد افغان کډوالو ستونزې کمی شي. د دې په جواب کې د عمران زیب وینا وا چې ډېر زربات د غلړ کې د نادرا چارواکو سره ملاقات کوي او د هغې رستوبا په نوي کارډونو لاس پوري کړي شي. ډاکټر عمران زیب زیاته کړه چې دوی کوشش کوي هغه افغانان هم رجسټر کړي چې تر اوسه په غیر قانونه طریقه پاکستان کې ژوند کوي. د یادونه ده چې دا وخت پاکستان کې تقریبا 14 لکه رجسټر او خوشا 10 لکه غیر رجسټر افغانان میشتي.
اردن کو تاسی وردل چې په پاکستان کې افغانان له ستوندو سره مخ ته د غرنګي حکومت او نړیوالې ادارې د دې ستونزو د حل لپاره څه قسمه ګامونه پورته کوي.
بوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
پر سینمای کې ونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو. زو مردان ته تر سواد وروسته اوس په مردان کې هم د ډینګي ناروغي په زیاتېدو ده. تر اوسه یو شمېر کسان د دې ناروغي علامتو ښکاره کېدو په صورت کې د مردان په روغتون کې ورداخل شوي دي. په دې کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران وایي تر اوسه ټول 233 کسان دوی په روغتون کې داخل کړي دي چې زیاتره یې د مردان دي خو ځینې یې د سوات او چرسدي هم دي. په مردان کې د ډینګي ناروغي خپرېدو په اړه تفصیل له مشالډو خبریاله کوي.
مردان کمپلیکس اسپتال کې د ډینګي د وارډ انچارج پروفیسر ډاکټر امیر خان مشال ریډیو ته وویل چې مردان ضلع کې د ډینګي ناروغانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي او یوازې د تیرې شروع په ورځ 45 ناروغان داخل کړي شوي دي.
موږ سره 233 اوس پورې داخل شوي دي په مردان اسپتال کې. په دې 233 کې 233 کسان د مردان دي. د مردان چې کوم کسان دي په دې کې 233 د مردان دي، 13 د سوات دي، د نوخار دي، دوه پکې د سوابین راغلي دي او شپږ کسان د چارسدین راغلي دي او دا باقی چې کم دي نو دا 13 د سوات نه وو. پرون 15 مریضان داخل شوي دي په یو وخت باندې. هغه راله او هغوی دلته زموږ سره په دې هغه کې نن هم تقریبا 9 کسان کور ولیدل زکه چې دا وی رپورت ساغلی و الته دا غو په زګونو کې منګه سپری وکړل او هغه د چارته و لیدل.
مردان کمپلیکس اسپیټال کې د ناروغانو خپل خپلوانو سره چې کله مشال ریډیو خبرې وکړي نو هغه ویل چې اسپیټال کې ورته د علاج صحیح اسانه نور کوي.
زمونږ فاروق شاه دی او د دې چې کم دی خپل کدن سره راغلم هغه ته چې کم دی ډنګي فیور شی وو نو زه به تاسو ته دا ویم لکه د ډنګي فیور د پوره خدای څخه خاص اوس پورې دې ټریټمنټ چې کم دی ستنه او صرف چې کم دی د تلګي ته ټیبلیټ ورکول کیږي چې هغه کې پرسټامول فارموله ده او نور چې کم دی ستنه.
همدارز یو بلتن جانشیر مشال ریډیو ته ویل چې د رور د ډنګي طبيخ کار دی او دا وخت اسپیټال کې داخل دی خو علاج یې صحیح نه کیږي.
زموږ په خپل د ډنګي شکار شوی دی او کین تنظیمات چې کوم غوړې ټول بغیر نظر شوی و او الان چې زموږ په قسمتې داري چې د تسټو ډاکټران په ځان خلاصې کیته ورګي او ټریټمنټ یو خلاصي د ټول مطمئن نه ریکوري بغیر نظر کې هم ته مطمئن نه یو.
کله چې مشال ریډیو د ولس د دې ستونزو په اړه د ډاکټر امیر خان نو پوښتل نو هغه وویل چې دوی د علاج هر ممکن اساني ورکوي او تر دې دمه یې د سلیر زره خلکو د ډنګي د شک په بنیاد معاینه کړی دا.
نو دلته مونږ د دې لپاره یو یونټ استابلیش کوو او فیور کلینیک هم جوړ کوو په ایمرجنسی ډیپارټمنټ کې. هغه فیور کلینیک چې کوم دی هغه زمونږ دلته کې پروفیسوران صاحبان هغه رن کوي زراغي هډې ما او زمونږ یو ډاکټر میډیکل افیسر او یو هاوس افیسر الته موجود دي. کوم مریض چې هسپتال ته راځي او داغه د فیور هیستری وي نو هغه مونږ الته لیګو او الته ډاکټران ایگزامین کوي ځان لا او چې کله ایگزامین کوي نو داغه نه پس به داغه انویسټیګیشن مونږ زمونږ په شکی چیرې دا ډینګي کېږي شي داغه مونږ تستلو وکړو.
د مطبوعاتو په وینا چې د پنجاب حکومت د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ته د مرستو ورکولو ویلي وو خو تر دې د خیبر پختونخوا حکومت هغه ته هیڅ جواب نه دی ورکړی.
تاسو وردل چې لسواتو روسته اوس په مردان کې هم د ډینګي بیماری په خورېدو ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ورزو پیښور ته د پیښور په ګل بهار کې اوسیدونکو دا تور پورې کړی چې نرخزی په دې سیمه کې نشه یي شیان خرڅوي. تر دې وروسته د سیمه اوسیدونکو دا نرخزیان وهلي دي او ورته د علاقې پرې خودو ویلي دي. خو د نرخزیان وای للسیزو رئیس دوی دلته اوسی او هیڅ ناقانونه کار یې نه دی کړی. دوی پر پولیسو تور پورې کړ چې د هغوی په موجودګۍ کې خلکو دوی وهل. دوی ویل دوامی نشل پاټۍ د حکومت په وخت کې به چې کله هم له دوی سره زیاتې وشو نو حکومتي چارواکي به یې مرستې ته ورسېدل خو اوس داسې نه ده. د نرخزیانو تنظیم خلکو له صوبایي حکومت او د پېښور هایکورټ له مشر قاضي غوښتنه کړې ده چې د دوی د ساتنې هلې ځلې دي وکړي او له دوی سره د شوي ناانصافۍ پوښتنه دي وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
سو ورځې وړاندې پېښور ګلبهار سیمه کې د سیمې یو څو اوسیدونکو دغلته کې میشته نرخزی وهلې ټکولې دي او ورته د ځای پرېښودو دړکې هم ورکړې دي. د دغې ځایي اولس الزام دی چې دلته کې دغه نرخزی نشئی توکي خرڅوي. خو د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي چې دا په دې باندې بې بنیاد الزام دی. په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د نرخزو تنظیم مشره فرزانه وایي
14 سال په دغه ځای باندې زموږ فاجا سره اوسېده او څوارلس کالو کې دی پرون د الزامونو لګول چې دی دلته چرس خرڅې دي تا پاوډر خرڅې دی دلته داسې کوي. نیمه زندگی زمونږ په دغه ځای کې تیر شو چې نیمه زندگی زمونږ تیر شو نو دی د الزام لګی. خبره ټول دی د پروګرام نه روانه شو د دین ما پروګرام باندې غشتو دی ځان سره سړی راغستو هغه پروګرام نه خبره دی زه ته رااله پولیس زما کور ته رااله د پولیس په مخ کې ما باندې تشدد شو د پولیس په مخ کې ما باندې مینه را روانه وي پولیس بالکل خاموشه ولاړو.
نو موري دا ګډه هم وکړه سلو روز شو دی په احتجاجونو دی خو له حکومت یو غړي هم د دوی ته پوسټ پښتنه نه نه درغلي.
نن سره اور مروز د مونږه پریس کانفرنس کو احتجاج کو سونه چې زمونږ سرکاري هغه دی ټولو د پراته دي زمونږ هغه ته نظر نه کوي صرف داغه هغه ته نظر کوي هغه پرون تم رخکارخ کار چغو والی چې مونږ بددي په کور باندې ورو خيجو مال دمکان ملاويږي د مرګ راته ملاويږي د دې کور ته مونږ طالب اچو بیا حکومت غلې پروت دي. د دې نمخ چې زمونږ سونه مسلې راغلي دي نو تاسو ته پته ده کم چې د بلور یو د دې حکومت خو لا هغه به एकदम مونږ لرو رسید څنګه چې می ابتخار حسین رو رسید زماده د خواجه سرونه چې ویخته کړی وو.
هم دوی یو بل ملګری سنم وای چې دوی د حکومت نه نور هیڅ نه واړي، صرف د دوی ته انصاف او تحفظ ورکړي.
چرا اوتیم یو 20-22 سال زما کېږي موږ خصم اوسی ګل کا بالکل چکم مسن زم ګو سول وی کمغه په اغه سول باندې اوسی ګو بس داخله چې دوی دوم ګ پارام نه فر اثر نه دې شې وی دنه زم ګ سغلتی نه زم ګ سګونا موږ حکومت نه دا ورته موږ دې تحفظ راکې.
دوی د حکومت نه د اوسیدو لپاره د بیل کالونې غوښتنه هم وکړه، چرته چې دوی په خپل طریقه باندې ژوند تیرول شي. یادونه ول دا چې دوی د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او د پیښور های کورټ چیف جسټس او د پاکستان چیف جسټس افتخار محمد چودري نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د انصاف ورکړي شي، کنه دوی به ټول ملک په احتجاج لاس پورې کړي. او دغه رنګ عدالت نه غوښتنه وکړه چې د ګلبهار پولیس اوس پورې دغه ملزمان نه دي نیولې او باید عدالت ته کې مداخلت وکړي. خو له هم په دې اړه چې کله موږ د ګلبهار تانی ایس ایچ او سکندر خان سره تماس ونیول، نو هغوی مشال لیډو ته د ټلیفون د لارې وویل چې دوی د نرخزو لخوا د یو څو کسانو په ضد اف آی آر درج کړی دی او د پولیس لخوا به دوی ته پوره پوره تحفظ ورکړی کیږي.
تاسو اوریدل د پیښور په ګلبهار کې نرخزیان وایي چې پر دوی تشدد شوی دی. وخت شوی دی یو نیمه بجا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لاغوی د خبرو لټیز وره.
د زیارت په ورځ د پاکستان په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په بیلابیلو پیښو کې یو لس کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي د ورانکارو خلاف د دوی عملیات روان دي، خو بیا هم خلخال پیښې رامنځته کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې UNHCR په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې چې د پاکستان پولیس هغه افغانان ځوروي چې د نادرا لخوا ورکړل شوي قانوني اسناد ورسره شته. په پاکستان کې د نوموړې ادارې مشر نیل رایټ وایي پاکستان لا پکار دي هغو افغان کډوالو ته نوي کارتونه ورکړي چې د کارتونو موده یې تیره شوې ده. د پاکستان عالمانو د زیارت په ورځ د یوې فتوی په جاری کولو سره وویل چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول جایز دي او په دغو څاڅکو کې هیڅ ډول حرام مواد نشته. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د بی پایلټ الوتکو د بریدونو مسله به زر هواره شي. د CIA سره د کومک په تور د نیول شوي ډاکټر د سباون پریکړه به عدالت کوي او د امریکي او د پاکستان ترمنځ د بندیانو د تبادلې لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د زیارت په ورځ د 2014 په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي دي. په وژلو شو کې یو ولسی وګړی او څلور ماین خښون کې ورانکاري شامل دي. سربیره پر دې درې نور کسان ژوبل شوي هم دي. ناپیژندل شو وسلوالو د عراق په موصل کې یو خبریال وژلی دی چې ورسره په روانه میاشت کې د وژلو شو خبریالانو شمیره دریو ته پورته شوه. پولیس وایي بشار عبدالقادر نجم چې د الموصل یا تلویزیون اکاسو د خپل کور په مخ کې د یو وسلوال لخوا په ډزو وژل شو. د ملګرو ملتونو د اټومي سرنې د ادارې مشر یوکیا امانو د ایران د مشر مراکچی عباس ارقچی ترمنځ تراتونکو دوشنبه په ورځ په ویانا کې د اټومي پروګرام په سر خبرې کیږي. دا به د ایران د اټومي پروګرام په سر د نړیوالو خبرو د نوي پړاو په سر کې وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پارلمان غړو ته د بودیجې په پرله پسې توګه د ځنډولو پر ضد خبرداری ورکړی چې کانګرس یې په دې وروستیو اونیو کې په ولقه کې اخیستی او له دې امله په نړۍ کې د امریکې باور ته تاوان رسېدلی دی.
اوردونکو خبرونه مله مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول او څنګه تاسو مخ کې هم ویلو چې په دې نیمه کې تاسو لپاره اونې ځ خبرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو رسپون په خپل ادارو کې سره غستی سره ظاهر ته وکړي.
نن ایکسپریس رسپون خپل ادارې کې وایي چې پاکستان حکومت د چین په خواست په درې جهادي تنظیمونو ایست ترکستان اسلامي موومنت، اسلامیک موومنت اف ازبکستان او اسلامیک جهاد یونین باندې بندیز لګولې دي او دای په ناقانونه تنظیمونو کې شامل کړي دي. ادارې وایي چې چین نه یوازې د پاکستان گاونډي بلکې یو پوخ ملګری ملک هم دی او د چین په خواست پاکستان ډېره ښه کاروي کړې ده او په کار دي چې پاکستان دې لړکی نور هم سخت تا پالیسی خپل کړی. اداریه مخکلی کې چې د افغانستان روس جګړې دوران یو شمیر خلک د منځنۍ ایشیا او نورو سیمو نه راغلل او د پاکستان په قبایلی سیمو کې ځان له اړې جوړ کړی، کوم چې د پاکستان د لپاره اندرونی او بیرونی مسلې پیدا کوي. اداریه اخر کې لیکي چې سو غواړي چې د یو ریاست نه خپل حقوق ترلاسه کړي نو باید چې هغه په عیني او قانوني طریقه وي. مسلمان که د سنکیانګ وي او که د چچنیا، پکار دي چې په جمهوریت طریقہ د خپل حقونو د پاره کوشش وکړي، ځکه چې وسله راوچتول او په زور یو کار کول کله هم ښه او جایز خبر نه ده. بل طرف ته د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپل ادارېیې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د بلدیاتي انتخاباتو لپاره سند حکومت ته 8 نومبر، پنجاب او بلوچستان حکومت ته 8 دسمبر نیټه ورکړې ده، خو تر دې دمه د خیبر پختونخوا او وفاقي حکومت د نیټې په حقلا هیڅ فیصله نه ده کړې. ادارې وړاندې لیکي چې د سپریم کورټ چیف جسټس د خیبر پختونخوا حکومت په نور وخت غوښتو باندې د خفغان څرګندونه کړې ده او په ډاګه کړې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت دې عدالتونو پسې ملنډې نه کوي او که بلدیاتي انتخابات یې ونه کړه نو بیا دې عیني نتیجو ته تیار اوسي. د ادارې په وینا چې د سپریم کورټ لخوا سو سو ځله صوبایي حکومتونو ته د بلدیاتي ټول ټاکنو ویلې شوې دي، خو یوې صوبې هم په دې سنجیده ګام نه لري پورته کړې، نو باید چې اوس د سپریم کورټ د دې حکم په رڼا کې زر تر زره قانون سازي وکړي شي او ټول صوبې کوشش وکړي چې ملک کې د بیل بیل انتخاباتو په ځای په یو ورځ وټونه وکړي، چې دارنګ د جمهوریت عمل مخ په وړاندې لاړ شي او د ولس مسلې د هغوی په درشل هوارې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم زورس پڼه لیکي د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کنټرول د کرښې دواړو خواو ته بریدونه کیږي. د دې حملو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې کړکېچن شوې دي. بل پلو فارم پالیسی مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان په 2014 کال کې د بهرنیو جنگي ځواکونو وتلو او له طالبانو سره د جوړجاړي خبرې کیږي، په دې هیواد کې د ښځو حقونه لا نورو اندېښنو سره مخامخ شوي دي. د دواړو مقالو مهمې برخې لمنه ورشاورو.
ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د کنټرول لاین په سر د ورستي کړکېچ په اړه مقاله خپره کړې. لیکي د تیرې نهې په ورځ هند پاکستان ته خبرداری ورکړې چې خپلو 500 سرحدي پوسټونو باندې د پاکستانی ګولباري به همدغه ډول جواب ورکړي. پخوانی پوځي او د دفاعي چارو سیړونکي راهول بونس لیویلی د پولي پورې غاړه د ورستي تشدد د 2003 کال د نومبر میاشت کې د ډزبندۍ راهیسې په دغه سیمه کې تر ټولو لویه پیښه ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د 1300 میاشتو راهیسې په دغه سیمه کې د دواړو خواو نه د پولي پورې غاړه بریدونه رامنځته کیږي، خو 13 میاشت نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په څنګ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د هندي سیال منموهن سنگ د ملاقات نه پس د پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه ملاقات کې دواړه مشران په خپل منځي کړکېچ کمولو سلا شوي وو. د ورځپاڼې د وینا تر مخه دوه ورځې وړاندې پاکستان په هندي پوځ تور لګولی وو چې بغیر د اشتعال نه یې د پولې پورې غاړه ګولهباري کړې چې پکې یو پوځي او یو عام وګړی وژل شوی وو. دا راز د دفاعي چارو پاکستاني سیړونکی شهزاد چودري وای هند ویریږي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس یو وار بیا مذهبي وسلوالې ډلې کشمیر ته تلل شروع نشي، ځکه چې په 1989 کال کې د افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو نه پاس ګڼ شمیر وسلوال کشمیر ته اوښتي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله خپل یو مقاله کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې یو بحث وشو چې پکې د ښځو د قانون واکمنۍ او په لانجمنو سیمو کې د انصاف په حق لا خبرې وشوه. که څه هم د بحث کې د ښځو د حقونو محفوظه کولو باندې ټینګار وشو، خو دا خبرې په عملی میدان کې هم سر ته رسول پکار دي، په خاص توګه د افغانستان نه په 2014 کال کې د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پس به دا موضوع ډیره پاملرنه غواړي. مجله لیکي که یوې خواته افغان ښځو کې د خپلو حقونو په حق لا بیداری را پیدا کیږي، نو بلې خواته دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي چې پکې ډېرې کمې د قانون مخې ته راوړل کیږي او په هغې کې هم بیا لا نورې کمې د ښځو په حق کې فیصله کیږي. فارن پالیسی مجله لیکي که یو وړخته افغان حکومت د ښځو د حقونو او حفاظت لپاره قانون عملي کولو کې ناکامه ښکاري، نو بل اړخته زیاتره خلک اندېښمن دي چې د طالبانو سره د خبرو اترو او جوړجاړي په عمل کې به د ښځو حقونو ته سمه توجه نه ورکول کیږي.
دا منور شاه چې تاسو ته د نړیوال ورځپاڼو مقالې وړاندې کوله، اوس یو بل مقاله هم لرو. فرانس پریس اجانس په خپل یو ریپورت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ په واشنگټن کې د شوې وروستي ملاقات موضوع راخستې ده. په ریپورت کې ویل شوی دواړو مشرانو له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ زیاتولو ژمنې وکړي، خو د پاکستان پر خاورا د امریکایي ډرون بریدونو درولو پړه د دې هیواد د وزیر اعظم غوښتنې ته کوم ځواب ونه ویل شو. په دې اړه نور تفصیل له هرومبا چاورو.
د فرانس پریس خبری ایجنس پر راپور کې راغلی د امریکا ولسمشر براک اوباما د سې شنبې پر ورځ ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته دغه هیواد له راتلونکي سره تړلې د پاکستان اندېښنې په پام کې ونیسي. نوموړی په عین حال کې د پاکستانی وزیر اعظم پر هغه غوښتنه چې په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو تړل کېدو په لړ کې کوي چپه خوله پاتې شو. راپور زیاتوي ولسمشر اوباما وروسته له هغه چې پاکستان ته یې د 1.6 بلیون ډالر ارزښت لرونکي مرستې پر ځای کړې په سپینه ماڼۍ کې د دې هیواد د وزیر اعظم نواز شریف هرکلی وکړ. دا مرستې چې یو زیاته برخه یې د پاکستانی پوځ لپاره ده وروسته له هغې وځنډول شوې کله چې په 2011 کال کې د امریکا خاصو ځواکونو د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په بټ آباد ښار کې وواژه او په ترڅ کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړ پړ شوې. په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې د ښاغلي شریف له حکومت سره په ګډه به د یو باثباته او خودمختار افغانستان لپاره کار وکړي. نوموړي خبریالانو ته وویل زه ډاډمن یم چې که په شریکه کار وکړو هغه څه ترلاسه کولی شو چې د افغانستان لپاره ښه وي او هم د اوږدې مودې لپاره د پاکستان په ښېګړه تمام شي. د فرانس پریس پر راپور کې ویل شوي ډېری افغانان په وروستیو کلونو کې له طالب وسلوالو سره د پاکستان مرستو ته په کتو سره د افغانستان د ثبات په اړه د دې هیواد وعدو ته د شک په سترګه ګوري. د ښاغلي اوباما او ښاغلي شریف لخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې پر طالب وسلوالو غږ شوی چې د افغان حکومت د سولې له پروسې سره یو ځای شي. نواز شریف په داسې حال کې چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د همکارۍ زیاتولو په خبره ټینګار وکړ. خبریالانو ته وویل ما له ولسمشر سره په لیدنه کې د ډرون بریدونو موضوع هم پورته کړه او دغه حملو د تړلو لپاره مې ورته وویل. دواړو مشرانو په شریکه اعلامیه کې هوډ ښکاره کړ چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلق به د دواړو هیوادونو د خود مختاری او ځمکنۍ بشپړتیا ته د احترام پر اصولو ولاړ وي. راپور کاږي د دوه اړخیزه همکاریو پر دې ژمنو سربیره امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ داسې پټو اسنادو چې ښایي د پاکستان پر خاور امریکایي ډرون بدونه د پاکستاني چارواکو په سلا شوي دي د ترلاسه کولو خبر ورکړ. د تیرې سې شنبې پر ورځ د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپل یو رپورټ کې وویل چې په ډرون بریدونو کې د ولسي خلکو وژلو په ترڅ کې امریکایي حکومت ښایي له نړیوال قانون څخه سرغړونه کړې وي. سپینې ماڼۍ بیا د ډرون بریدونو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د دې حملو پر مهال ډېر دقت حاصل کیږي چې ولسي وګړي پکې و نه وژل شي او دا چې د ترهګرو په لمنځه وړلو کې دغه بریدونه مؤثر ثابت شوي دي.
دا هارون بچا کریسین ساينس منیټر ورځپاڼې هم په پاکستان د ډرون حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي هغه نظر چې لمخې یې پاکستان د امریکایي ډرون بریدونو خلاف دی، د ځنو کارپوهانو، غیر سرکاري تنظیمونو او د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لخوا تر پوښتنې لاندې راځي. د دې مقالې مهم ټکي احمد شاه زمي دروروي.
په کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه کې طه صدیقی لیکي څرنګه چې په روانو نه کې د ډرون بردونو په اړه بحثونه زیات شوي، د امنیتي چارو د کارپوهانو، ځای خلکو او د غیر سرکاري تنظیمونو د کارکونکو لخوا ورکړل شوی رپورټونه له هغه څه سره توپیر لري چې د پاکستان حکومت یې وړاندې کوي. د نواز شریف حکومت په وار وار پر امریکا د ډرون بردونو د درولو ژغ کړی دی چې افغانستان د پورتیر مقابلی سیمو کې ترسره کیږي او داسې شک کیږي چې همدلته د القاعده په شان ترهګری ډلې پټنځایونه لري. د پاکستان حکومت وایي چې ډرون بریدونه د دوی د ملي حاکمیت په ضد دي او د سیاسي ګوندونو لخوا پر دوی ډیر فشار دی ځکه هغوی تور لګوي چې په دې بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي. ورځپاڼه لیکي په قبایلي سیمو کې د ډرون د ملاتړ په اړه سروې کول ډیر ګران کار دی خو زیاتره شننې د دې په اړه ناخوښي څرګندوي. په ناڅاپه ډول امریکا د نواز شریف د سفر پر مهال د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د امریکایي ډرون بریدونو په اړه راپور خپور کړی چې لمخې د 2012 کال راهیسې په دې بریدونو کې لږ تر لږه 9 وسلوال وژل شوي دي چې دا امکان دی چې ولسي وګړي هم پکې وژل شوي یا ژوبل شوي وي. ورځپاڼه زیاتوي بلخوا ځایي قبایل ډرون بردونو ته په بیل نظر ګوري. په قبایلي سیمو کې د امن پر پروژو باندې د کارکونکو یو تنظیم ټرایبل ډیولپمنټ نتورک مشر نظام داوړ وای په وزیرستان کې ځایي خلک ډرون بردونه له ترهګرو د خپل ساتنې یوازنی وسیله ګڼي ځکه حکومت په دې سیمو کې د فعال وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. نوموړي زیاتوي کېدای شي دا رښتیا وي چې په اسمان کې د ګرځېدونکو ډرون له وجې پر خلکو منفي نفسیاتي اثرات لویږي خو دی وای کله چې هم سیمې ته ورغلي نو خلک لیدلي چې د ترهګرو ګرو بریدونو او د پوز له بمباری څخه ویره لري ځکه دوی پوهیږي چې ډرون یوازې هغه خلک وژني چې طالبان یا د هغوی ملګری وي. دا ور د ډرون بریدونو په اړه د سو سرویګانو په اړه وایي چې په قبایلي سیمو کې زیاتره سرویګانی هغه خلک کوي چې طالبانو ته نږدې وي نو په همدې خاطر هغوی رښتیا نسی ویلای او نه هم هغه ځایي خلک د طالبانو لویر څېړونکو ته رښتیا ویلای سي. آن دا چې د پاکستان لوی رسنۍ هم د طالبانو لویر د ډرون په اړه حقیقت نسی ویلای. ورسپانه پر مخ لیکي د ډرون بریدونو د راپور ورکولو پر وخت خبريالان هم له مشکل سره مخامخ کیږي. د پاکستان قبایلی سیمو د خبريالانو د تنظیم په خوانی مشر صفدر حیات وای په زیاتره د سیمو کې کرفیو وي چیرې چې ډرون بریتر سره کیږي، او بل دا چې د دې سیمو کنټرولونکي که هغه پوځ دی یا که طالبان داسې ویان نه لري چې په دې اړه خبرې کول تر راضي سي. نوموړي زیاتوي چې بیا هم دوی یوازې د طالبانو یا د پوځ پر معلوماتو تکیه کوي، ځکه په آزاده توګه د دا ډول معلوماتو ترلاسه کول ډېره ګرانه ده. ورسپانه په پای کې لیکي د امنیتي چارو کارپوهان فکر کوي چې په پاکستان کې د ډرون په اړه مخالف نظر د پوځ لخوا کنټرولېږي چې غواړي دفاعي چارو کې د خپلې خوښې تګلاره پر مخ بوزي. د امنیتي چارو کارپوه عائشه صدیقه ورسپانې ته ویلي چې پاکستان له نړۍ سره دوه ګونې تګلاره پر مخ بیایي. یو خواته دوی په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي، نو بلې خواته له امریکا څخه پوځي مرستې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي په غیر سرکاري ډول د حکومت ډیری نمایندګان ډرون بریدونه مؤثره ګڼي، خو په سرکاري توګه بیا بیل نظر لري.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
ونیز خبرونه روخانه مستقبل ته سیاوریدل دی او جمهوریت په پله کې شبه کې تاسو ته درورو. اوس هم یو ریپورت لرو د خوست ولایت ګربز ولسوالۍ د روغتون نوی ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې دي. د دې روغتون جوړېدو لګښت 3 لک امریکایي ډالر دی. د نوی ودانۍ جوړېدو کار به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي. د خوست عامې روغتیا مسؤلین وایي په دې روغتون کې به د سیمو اوسیدونکو ته ډېر روغتیایي خدمات ورکړي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې ورو.
د روغتون مالی لګښت ډایا کې د بې وسلۍ کولو پروګرام د ملي سیمه ییز پرمختیایي برنامې په چوکاټ کې له دې کبله پر غاړه اخیستی چې د ګربزو څلور لویو قومونو خپلې ټولې درنې وسلې 2 کاله وړاندې په خپله خوښه حکومت ته وسپارلې، او له کلونو وروسته له هغو مورچلو او سنګرونو راښکته شول چې د ځمکو او غرونو د ملکیت په سر یې د یو بل پر وړاندې نیولې وې. د ګربزو روغتون ته د ودانۍ د کار د پیلېدنې په مراسمو کې د ولایت مقام د رسنیزو چارو مسؤل اوایان مبارز محمد زدران ویل یا د پروژه د ځایي ادارې په هڅو او کوښښونو له دې کبله پلي کیږي چې د ګربز ولسوالۍ د سولې په نوم نومول شوي او خلکو یې له ځانونو سره شته ټولې درنې وسلې ډایاک پروګرام ته سپارلې دي.
دغه حیاتي پروژه چې د ډایاک یا د وسلې کولو پروګرام په انکشافي بودیجه سره د 14 میلیون افغانیو په لګښت سره جوړیږي. چارې به د اړوند شرکت لخوا د ټاکل شوي معیار او پلان سره سم په شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. دغه حیاتي پروژه د ولایتي ادارې له لوري د ګربز سولا دوستو ولسونو ته د سولې په ویاړ یو ډالۍ ده چې نن یې عملاً د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دغه میړني قوم 2.5 کاله وړاندې په خپله ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ د پیړیو رئیس شته شخړې او جنجالونه په مکمل ډول پای ته ورسول. د هغه وخت پک او درنه سلې د ډیا کې به وصل کول پروګرام ته وسپارله.
د خوست د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی په خبرو کې یو شمېر هغه روغتیایي خدمتونه یاد کړل چې د ګربز روغتون ته د نویو ودانیو تر جوړېدو وروسته به سیموالو ته وړاندې کیږي.
یو سی سی پلس کلینیک چې هغه جمله یو شپونی به ولري، او په دې کې به د 100 بستر مریضانو گنجایش وي، او په دې روغتون کې به د مور او ماشوم د کچې ټیټول، همدارنګه تغذی مریضان، ساري مریضان، همدارنګه هغه مایوب مریضان او مایوب مریضان، او په څنګ ورسره د واکسیناسیون خدمات به سرته رسیږي.
د ګربز دوه تنه قومي مشران مولوي شیر احمد او خاکی محمد وای د دې روغتون په جوړولو سره به د ګربز د سمې او غرونو خلک په اسانۍ وکړي. ولې شي چې خپل ناروغان هر مهال د درمانل لپاره د روغتون ته وروړي.
یو غریب سړی کړای شي چې په پښه باندې روشي دوله یو بیمور والی کچیر ته خز بزور ته یا بل فرض تقدیر مش سرحدی ولوسوالی دو میرم شاته څوک بیا بیا ضرور یو موټر په دوکوي 2-3 زره ریپیو په کریا باندې نسی دای ټوله ګربز مانز ده په پښه باندې کړای شي چې خلک روشي بیمورون دوله
تر
والی.
د یادونه ورده تر اوسه د خوست په ولوسوالی او اړوندو سیمو کې د مجهز روغتونونو نشټون د لامل شوی چې ډیرای و خلکونه شي کوي په مناسب وخت کې خپل ناروغان خارته د درمنن لپاره ولیکدوي، او په دې توګه یو شمېر عاجل ناروغان د لارې د خرابوالي، امنیتي اندېښنو یا ترانسپورت د نشتون له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د نجیب الله الوخیل رپورټ مور د اوس هم د 19 خبرونه جمهوریت ور رسیدلې دي. د جمهوریت د دې اونۍ په خبرونه کې د یو بل جمهوری ارزښت موضوع پیلوو. دا ځل د رسنیو په ذریعو د خبریالانو له لارې د رای د اظهار په ازادۍ خبرې کوو. تاسو ته په معلومه شي چې په افغانستان کې دولت یا ریاست تر کومه حده د رای اظهار اجازه ورکوي. همداراز خبریالان په څه ډول د خلکو رای ټول ولس ته وړاندې کوي. خبرونه هر اونۍ ستاسو لپاره په امیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې خبریالان د رای اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رای اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخی کی؟ په افغانستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رای اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی او که نه؟ په دې هیواد کې پر جګړې سربیره د بیان ازادي په څه حالت کې ده؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې مو تیر ځل د بیان په ازادۍ باندې په پاکستان کې له خبریالانو سره خبرې کړې وې. دا ځل د افغانستان له خبریالانو سره خبرې کوو. د افغانستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رای څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي. په دې لړ کې د رسنۍ او رسنوالانو د ساتنې او د هغوی د کار لپاره قوانین هم موجود دي. د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنۍ وي. نو په دې خبرونه کې مو له دوو افغانو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رای اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خندونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. په کابل کې د جرمني له خبري اژانس ډي پی اي سره کار کوونکی خبریال حارث کاکړ وایي، د افغانستان په څیر هیواد کې چې پکې جګړه هم روانه ده، د بیان ازادي ډیر زیات ارزښت لري.
او آزادی په افغانستان کې زما په هیواد کې ډېر مهم ده. زه کولای شم هغه حقیقتونه چې ستونزې او تاوتریخوالی چې په افغانستان کې هغه زه په آزادانه توګه کولای شم خپل خلکو ته نړۍ ته منعکس کړم. ما لپاره ډېر مهم ده او زه فکر کوم چې که دا آزادي نه وي افغانستان کې مشکل ده.
په کابل کې امریکایي وال سټریټ جورنال سره کار کوونکی خبریال حبیب خان تو تاخیل وایي، په تیره یوه لسیزه کې د افغان دولت له یوې لوی لاسته راوړنې د بیان ازادۍ حق ورکول هم یو و.
په افغانستان کې رسنۍ تر ډېره بریده باندې خپلواکي لري او د رسنیو خپلواکي یا د وینا خپلواکي فریډم اف سپیچ د افغان حکومت سره تیر یو لسیزه کې سمان دی ولسیزه کې د افغان حکومت یو تر ډېر ستر لاسته راوړنه نه و. ځینې وخت افغان خبریالان د معلوماتو نشتون سره مخامخ کېږي. ځینې وخت ځینې چارواکي نه غواړي خبریالانو ته پوره معلومات ورکړي ځینو پیښو په اړه باندې.
حارث کاکړ وایي، افغاني ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده چې پکې په ځینو ځایونو کې خلک د بیان پر ازادۍ باور نه لري.
ځینې ستونزې شته اوس هم هغه هېوادو ته نه رسېدلي چې دوی پوره ازادۍ لري. موږ دلته یو سنتي ټولنه ده، باید ډېر متوجه اوسئ. ډېر ستونزې دي، خلک لا هم ځینې خلک په ځینو هغه کې په ازادۍ باندې باور نه لري. دوی ته دغه ازادۍ داسې فکر کوي چې دا یو واردتي پدیده ده چې دلته راغلې ده.
حبیب خان تو تخیل له کاکړ سره هم نظر دی او د خپلې خبریالۍ یوه کیسه کوي چې په افغانستان کې یو ځل یو والی ګواښلی و چې فلانکی خبرې یې ولې نشر کړی دی.
زما سره یو ځل په دا ټول کریر کې یو ځل راسره داسې پېښه شوې وه. ولایتي مشر پاړه باندې اډیوالي پاړه باندې موږ یو رپورټ کړو، خبر مو کړی. یغه له خوانه یو څه غیر مستقیم ګواښونه شوي وو چې ما تاسو دا خبر بې ځایه نشر کړی ده او غواړو څارنوالۍ ته مباری پیکو. حال داسې هغه خبر ډېر په ځای وو. نو شته دا ډول ګواښونه ځینې شته، زورواکان ټوپک سالاران چې تر اوسه پورې لا د دې نظام په ځینو برخو کې واکمن دي. کڅام د کېر په پرکله نه دی، خو د عام پر حکومت کې واک لري، پیسې لري، زور لري. از دیني وختونه خبريالان ضروري خبريالان ته غوښنه کوي.
حارث کاکړ وایي، د هم د جنو زورواکان او نور زورورو کړي ولکبل کله کله په خپل رپورت کې خپل نوم نه خبروي.
د خبريال په توګه زدا حق لرم چې هر شګولې کنده ازادین لرم، خو زبا ډیر ډیر زیات متوجه و سم رپورټینګ چې کوم هغه باید ډیر زیات زغه کې زیات متوجه و سم زما خپل یو لار دا چې زمي راپورونه چې مثلا هغه کې زما د ژوند لپاره خطر یا مثلا یو ستونزه راته
خو په هیواد کې د دې ستونزو پر شتون سربیره حارس کاکړ نظر لري چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان پرتلا د بیان ازادي زیاته موجوده ده.
د بیان ازادي په افغانستان کې مقایسه کو لکه د آسیا کې موږ ډېر زیات کوم د ایران سره یا مثلا پاکستان سره یا د نورو هیوادو سره مقایسه کو موږ ډېر پرمختګ کړی ولې ستونزې شته. دلته هغه سنتي جامعه ده، ټوپک سالان هم شته دي، شورشیان شته او ورپکې دي چې دا دوی په دغه ازادۍ باندې باور نه لري. دوی ځینې وخت خنډ کېږي، ځینې وخت نور مشکلات رامنځته کوي.
نو د داسې ستونزو د موجودګۍ او یا هم د وسلوالو ډلو لخوا د خبریالانو په لار کې د خنډ په صورتونو کې، آیا افغان دولت او افغان حکومت د بیان ازادۍ ساتنې او د خبریالانو ساتنې دنده په سمه توګه ترسره کوي او که څنګه؟ حبیب خان توتاخیل وایي په افغانستان کې قانون هم موجود دی او د خبریالانو ساتنې نړیوالې ټولنې هم
بل قوانین هم لري. د خبریالانو نه د دفاع کمیټې هم شته، ځینې کمیشنونه هم شته، دولتي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنیو لپاره یو کمیشن شته او خپل د خپلواک خبریالانو او د نورو خبریالانو ډېر یو شمېر ادارې شته چې هغه وخت نا وخت د خبریالانو له حقوقونو دفاع کوي.
خو حارس کاکړ وایي دولت زیاتره وخت دا وایي چې د خبریالانو او د بیان ازادۍ ساتنه کوي، خو په حقیقت کې په ځینو مواردو کې بیا د خبریالانو ملاتړ نه کوي.
په دې چې هغه زموږ کار زیاتره د دولت سره په تقابل کې، نو زیاتره دولت کوشش کوي چې هغه توګه دولت وایي چې موږ د ازادۍ ملاتړ کوو، ولې په ځینو وختو کې دولت نه غواړي چې د خبریالانو ساته یا قصدن یا مثلا ستونزې لري چې هغه د خبریالانو تر شا ودرېږي. ولې په عموم ډول دولت د دغه ازادۍ نه حمایت کوي، سپورټ یې کوي او همیشه خپل دولت چارواکي د حکومت چارواکي دغه خبره کوي چې د بیان ازادۍ زموږ یو لاسته راوړنه ده په افغانستان کې او د دنه موږ حمایت کوو. په خپل رئیس جمهور ولسمشر کرزی د بیان په ازادۍ ډېر کلک باور لري او خپله یې هم حمایت کوي. ولې ځینې نور هغه محلي حکومتونه دي، ځینې نور چارواکي دي چې په دغه هغه باندې باور نه لري.
په افغانستان کې له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې نړیوال پوځیان د وسلوالو پر ضد په جګړه کې بوخت دي او وسلوال هم د دوی پر ضد جنګیږي. په دې حالت کې آیا خبریالان د جګړې او یا هم د نامنې د پیښو سم انځور خي او کنا دا کار نشي کولای او په دې کې بریا زیاتره وخت نه مومي؟ آیا نړیوال پوځیان هم د خبریالانو د شفافې خبریالۍ لپاره حاضر دي او کنا اجازه نه ورکوي؟ حبیب خان توتاخیل وایي وسلوالې ډلې د دې لپاره پړي دي چې دوی په مختلفو وختونو کې خبریالان یا تښتولي دي او یا هم وژلي دي.
طالبان لخوانه یا نور وسلوال دل لخوانه تختول سوی دی، حتی تر دې چې وجل سوی دی. نو د وسلوال مخالفین لخوانه ډیر زیات ګواښونه افغان خبریالانو ته متوجه دي او په دې برخه کې دغومره کافي اکس د افغان حکومت لخوانه نه دي سوی چې د خبریالانو نه ساتنه وکړي. خو بیا هم یو څه سوي دي د نړیوالو خبریالانو ټولنې لخوانه او د ځینو ازادو خبریالانو ټولنې لخوانه چې هغه هم د دې نظام په چوکاټ کې رامنځته شوي او فعالیت لپاره ورته زمینه مساعده شوې ده.
حارس کاکړ وایي په هغه سیمه کې چې جګړه پکې روانه وي ورته دوی لاسرسی نه لري. دی وایي په دې ترڅ کې محلي حکومت، وسلوالې ډلې او نړیوال پوځیان درې واړه خبریالان د معلوماتو غونډولو ته نه پرېږدي.
اوله ستونزه دا ده چې موږ هغه سیمه ته لاسرسی نه لرو چې لاسو هغه سیمې ډېرې خطرناکې دي. د یو خبریال په توګه زه هلته نه شم کولی چې لاسو ما او خپل په سترګو هغه حالت وګورم چې څه روان دي. په دې کې هم هغه محلي حکومت شامل دی، هم بهرنیان دي او هم اورپکي دي. دوی نه غواړي هغه واقعیتونه چې هلته دی هغه نړیوالو ته یا د افغانستان خلکو ته منعکس شي.
حبیب خان تو تاخیر وایي د جګړې او نامنۍ په سیمو کې وسلوالې ډلې حکومت او نړیوال پوځیان زیاتره وخت له مبالغې هم کار اخلي.
یوه بېلګه به درته ویم چې تېر اونۍ په کابل کې جانمر ګدري جوسه د جانمر ګدري سیمې ته زه ولاړم. عمل ته کله په سیمه کې ولاړ یم یوازې جانمر ګدري څوډ یو څوډ شوی په هغه وخت کې ما د طالبان له وایم نه مې مرکز یا حال ماشومان نو مبالغی ډیر زیات کیږي ډیری وخت وسلوالو مخالفین لخوا کیږي ځینې وخت بیا د نړیوالو ځواکونو او د افغان حکومت لخوا کیږي. نو دا په افغانستان کې تر ډیره بریده سخت ده چې د جګړې د مرجوب لپاره باندې یا د جګړې د اصلي حالت په اړه باندې اړوند تحقیق او اکوریټ معلومات ترلاسه
کی. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د ایران او پاکستان پر طلب افغانستان کې د بیان ازادي حق په زیاته پراخه توګه خلکو ته ورکړل شو دی، خو بیا هم د ځنو ټوپکوالو، زورواکانو، وسلوالو ډلو او محلي حکومتونو لخوا پر خبریالانو فشار موجود وي. د خبریالانو په اند باید حکومت د بیان د سمې ازادۍ لپاره لا نور کار وکړي. بلونه به بیا حاضر شو تاسو په خدمت کې د جمهوریت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په مخه مخه
جمهوریت.